تي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبرجم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم وړاندې به واورئ چې د ولسمشر غني دوهم مرستیال د ملي مصالحې د عالي شورا د سولې طرحه د ولس په خیر نه ګڼي د کندهار په ولسوالیو کې تر جګړو وروسته هیڅ
باغونه د وچېدو پر لاس کې دي نوي تاکاندې بله وچېږي بس درې څلور میاشتې نه دي اوبسېږي
د غزني خلک د جګړو له شکېلو لور یې غواړي
اول باید اوربند وسي بعد له اوربند د جګړه سره کمه کړي
او په دې خبرونه کې نورستان د ملي پارکونو نومول شوی نورستانیان په دې برخه کې د چارو د ګړندي کېدو هیله لري
سیلانیان والا ډېر ستونز سره مخ دي دلته هوټلونه کم دي
تر هر څه مخکې خبرونه
د افغانستان ولسمشر د روژې په مناسبت په یو پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او نورو مسئلو پر سر د خبرو لپاره نن بروکسل ته ځي او جاپان وایي د فوکوشیما د ویجاړو شویو اتومي تاسیساتو تر یو میلیون تنه زیاتې ککړې اوبه سمندر ته تویوي د خبرونو تفصیل په افغانستان او اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روسیې میاشت په داسې حال کې پیل شوه چې ویره ده په دې میاشت کې کورونا وبا نور هم خپره شي سږنی روژه دوهمه روژه ده چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره محدودیتونه لګول شوي خو په ځینو اسلامي هیوادونو کې دا محدودیتونه تر ډیره په پام کې نه نیول کیږي په همدې حال کې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دیني عالمان خلک هڅوي چې که د روژې پر مهال واکسین ولګوي نو روژه به نه ماتیږي د ختیځې مدیترانې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ایز مسؤول احمد المندهري او اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته ویلي د تیر کال د روژې پر مهال د ګرځبندیز نه رعایت او په جوماتونو کې د خلکو راټولېدا بدې نتیجې لرلې نوموړی زیاتوي سږ کال هم دا ویره شته چې د تیر کال تجربه تکرار شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکوي ولسمشر غنی په دې پیغام کې چې تېره شپه د ارګ په ویبپاڼه کې خپور شوی دغه راز ویلي له خپل اړخه هڅه کوي چې د ضروري اجماع تدبیر او زغم له لارې دغه ناروا جګړه په اساسي توګه پای ته ورسوي
پر طالبانو یو وار بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنې ته چې دایمي اوربند دی لبیک ووایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او وایزت سولې لپاره خپل نیت اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي
طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دې غوښتنې او د روژې د میاشتې په مناسبت د اوربند اعلانولو یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه څه نه دي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته ځي بلینکن بروکسل ته د خپل سفر تر پیلېدو مخکې پرون دوشنبه د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره د نورو مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل بلینکن له ستولتنبرګ سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګونو پر لارو چارو خبرې وکړې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړی شوي خو ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته په سفر کې د افغانستان پر مسئلې د ناټو له سرمنشي او نورو متحدانو سره مفصلې خبرې وکړي د تخار د پولیسو امر په تعلقان ښار کې د یو قاتل د نیولو په مهال وغوښتل شو د تخار د امنیت قمندانې ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل
په قتل رسیده بود میخواستن که قاتل بازداشت
د تخار د امنیت قمندانې د امنیت امیر تیر شپه نه وخت غوښتل چې د تعلقان ښار په دریم امنیتي حوزه کې یو مجرم ونیسي د همدغه قاتل لوري پرې ډزې وسپی او په نتیجه کې ووژل شو
قاتل وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شو دا خبرونه له آزادی رادیو اوري د امریکا حکومت وایي د ایران د نتنز د اتمی تاسیساتو د برښنا د پرچاوي په پیښه کې لاس نه دی لرلی د سپینې ماڼۍ ویندوی جن پساکی د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل ایران دی په دې پیښه کې پر اسرائیل له تور لګولو ډډه وکړي د یکشنبه په ورځ په نتنز کې د ایران د یورانیمو د غنی کولو په تاسیساتو کې یوه پیښه د دې سبب شوه چې برښنا یې پرچاو شي نیویارک ټایمز ویلي چې په دې تاسیساتو کې چاودنه شوي او برښنا یې له کاره غورځولې ده. له دې پیښې وروسته ایران اسرائیل ته د تور ګوته ونیوله او ویویل چې غچ به ورڅخه واخلي. او جاپان وایي د فوکوشیما د ویجاړو شویو اتومي تاسیساتو تر یو میلیون ټنه زیاتې ککړې شوي اوبه به سمندر ته توی کړي. د جاپان دا پریکړه به د دغه هیواد د شاوخوا هیوادونو په چیره بیا جنوبي کوریا غوسه وپاروي. جاپان دا پریکړه د فوکوشیما په اتومي تاسیساتو کې له ناورین نږدې یوه لسیزه وروسته کوي. په 2011 میلادي کال سونامي د فوکوشیما تاسیسات ویجاړ کړل. دې هیواد تر اوسه پورې ککړې شوي اوبه په دې خاطر سمندر ته نه خوشي کولی چې د کب نیونې صنعت ته به زیان واړوي. د جاپان حکومت وایي چې د فوکوشیما د تاسیساتو د اوبو د خوشي کولو کار به په راتلونکو 2 کلونو کې پیل کړي او ټولې اوبه به په تدریجي ډول د 3 لسیزو په ترڅ کې توی کړي.
له اسمت څاروانه په مننې چې خبرونه یې وړاندې کړل. احمد شیبریم ستاسو کوربه په دې خپرونه کې په تخنیکي برخه کې قادر جلال و فرسره مرستندوی دی. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي د ملي مصالحې عالي شورا له لوري د سولې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړي کولو پر ځای په جمهوریت کې دننه د اختلافاتو د رامنځته کېدو لامل کیږي او په خبره یې په هیڅ ډول د ترکیې او نورو ناستو لپاره د وړاندې کولو وړ نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې عالي شورا لوري د افغانستان د سولې توافقنامې په نوم پر توحید سوی طرح نیوکه کړې او ویلي دي چې په دې طرحه کې د جمهوریت اړخ نظرونو او غوښتنو په اړه پکې واضح ډول تحلیل او معلومات نه دي ورکړل سوي او په خبره یې باید له سره ورته کتنه وسی. د جمهوری ریاست د دویم معاونیت له رسمي فیسبوک پاڼې په دغه خبر سوي نقد کې د ښاغلي دانش له قوله راغلي چې دا طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع رامنځته کولو د پیاوړتیا پر ځای په جمهوریت دننه د اختلافاتو د راپارېدو لامل سوي او د استانبول د ناستې ترڅنګ په هیڅ یوه ناسته کې د وړاندیز کولو وړ نه ده. ښاغلي دانش په دغه نقد کې ویلي چې که څه هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طرحه کې لومړی د سولې د حکومت مسله یاده سوي او بیا ورپسې د انتقالي حکومت په اړه ویل سوي، خو په خبره یې د ملي مصالحې عالي شورا لومړی د انتقالي حکومت موضوع رامخته کړي او په دې اړه یې په تفصیل معلومات هم ورکړي. حال دا چې د سرور دانش په خبره د سولې حکومت او نور مهم موضوعاتو په اړه پکې هیڅ ډول تحلیل او معلومات نه دي ورکړل سوي. سرور دانش د نیوکې په توګه لیکلي، موږ نه باید هر ډول جامع یوازې د خپل اندام لپاره وګڼو او په هر طرحه کې یوازې د خپل ځان لپاره ځای ومومو، باید عمومي ګټو ته او د نورو نظرونو ته درناوی وکړو او هر ډول طرحه باید د افغانستان د سولې له واقعیتونو سره اړخ ولګوي چې د هیواد د ټولو خواوو قومونو او ټولنیزو کتلو د رایو له مخې وي. هیڅوک نه باید پر نورو خپل لیدلوری ومني او بیا هغه وروستی مساوي او حقیقي نظر وبولي. نوموړي په دغه لیک کې د ملي مصالحې عالي شورا له لوري دغه توحید سوی طرحه د دوو قومونو ترمنځ د واک ویش بللی او ویلی دی چې په دې طرحه کې یو قوم د جمهوری ریاست او بل قوم د صدر اعظمۍ وړ بلل سوي او درجه بندي ورته سوي ده. په داسې حال کې چې په خبره یې تر دې دمه په افغانستان کې لومړی درجه، دویم، دریم او نور قومونه لا مشخص سوي نه دي، ځکه تر دې دمه په هیواد کې د قومونو په اړه سرشمیرنه نه ده سوي. دا په داسې حال کې ده چې د حمل میاستې په 22مه نیټه د ملي مصالحې عالي شورا اعلان وکړ چې د طرحو د توحید کمیټې ته د جمهور رئیس د طرحې په ګډون له بیلابیل اړخونو او حزبونو ډیر طرحې ورکړل سوي او دغه کمیټې پر یوې توحید سوي طرحې کار بشپړ کړی او د افغانستان د جمهوري حکومت د سولې طرحې لومړنۍ بڼه یې د دغې شورا رهبرۍ ته سپارلې ده. هڅه مو وکړه د سرور دانش د څرګندونو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا د چارواکو نظر هم ولرو، خو زموږ پوښتنو ته یې تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوې وه د اپریل میاشتې په 14مه نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې کانفرانس وسي، خو طالبان تازه ویلی چې دوی په دې نیټه یاد کانفرنس کې برخه نسی اخیستلای او په دې اړه د دوی ترمنځ مشورې روانې دي.
د ولسمشر غنی دوهم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې دالی شورا له لوري د سولې طرحه د افغانستان په خیر نه ګڼي. د سولې په ارتباط کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر د ترکیې د غونډې په درشل کې څومره مهم دی؟
اول خو زه دا باید ووایو چې دا وخت ډېر سخت زیق سوی دی. د یوې خوا څخه د مې میاشت روانه ده چې د قطر د توافقاتو په اساس باید امریکایي قواوې د مې په اوایلو کې افغانستان ترکي، د بلې خوا څخه د قطر د توافقاتو په امتداد یا په اوږدوالي کې د استانبول غونډه را روانه ده، د بلې خوا څخه طالبان یو رنګه د دې غوښتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووځي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل هم همداسې ګونګ او ورک پاته دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا، د نظام د ساتلو په خاطر او د امریکایانو د بامسؤلیت وتلو په خاطر باید دا پروسه شفافه وي، پروسه درسته وي، او چې افغانستان یو ځل بیا د نیوي ملسیزي بهیر ته داخل نه کړي. نو په همدې اساس ښاغلی خلیلزاد واقعا په دغه مقطعي زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشحاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي، او هم ملت د مسایلو سره خبر شي.
د سیاسي چارو د کتونکو خالد پښتون د دې څرګندونو جزئیات تر دولسمو بجو وروسته د 15 دقیقو په بحث کې اوریدلی شي. له یوې خبرتیا وروسته کندهار ته مخه کوو چې جګړو د خلکو پر ژوند له اقتصادي پلوه څومره اغېز کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50% کرنه زیانمنه شوې ده. پنجوایی، ژیړی، میوند، ارغستان او ارغنداب هغه ولسوالۍ دي چې د کروندګرو څخه د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه پاتې شوي دي چې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ، له کندهاره د راپورت.
د شنوونو له منځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودونو او ډزو ژغونو هم پورته کیږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر وو. اجراز محمد د ارغنداب ولسوالۍ په تابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې له امله ورڅخه پاتې سوي او کندهار ښار ته راکډه سوي. اجراز محمد وایي د تیرو دوو میاشتو راهیسې باغونه نه دي وبسوي چې یا بتنجې وچکړي او یا ځپلي وي.
غنم کرل ځکه د پاس شلتنه مومنانو بره بغلا کوي یا به مخامخ د سړک د دی جبل خبر نه باغونه د وشدو فرلاف کیږي نه وي تاکانج بله او چیز د برې څلور میاشتې نه دي وبسوي. خدای بنده دغه پسبدي رئیس یعنی چې دلته دی راغلی دي کار بلا خراب دی باغونه پر وشدو دي وس نه خپل باغو سره یو څه نه سور کړی ګرد پات دی پکیو تکلیف څه کوي مو بسوي نه دي.
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کربندګر او باغلرونکي له خپل ځمکو او باغونو کډه سیبي، بلکې د کندهار په 15 نورو زراعتي ولسوالیو، پنجبایي، میوان، جړی، ډند او د ارغستان وسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې له امله د خپل مينو بې ځای سیبي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصلخیز ځمکې شاړې پاتې سیبي. د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکو اسد الله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې اساس کالي حاصلات ورکول، خو د تیر دوه میاشتو راهیسې وب نه دی ورکول سیبي.
تو ران باغ مو یشی و ساش کال وصول تر رسیدې د دوه میاش کې چې موږ وته لزو خدا کوم یا بیا وب پرې لکه چې اج کرد حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داسې حالت کې هم چې راوتلی چې ولې موږ دا چیر کشته نه زو خدا کوم بیا یا وب پرې لکړې دي یا بیا ورغلی چې اوانو نه پښکې مشلې نو خو چې تکبیرو پاکي اونس موږ په دا بیرې چې موږ خدا پاک بارانو نه غبی د الله د خواس ساش کال بارانو چې وځ باران وای چې خالي وب پرې لاش دی وچ نه سي وصول څه قوتلې دي ساش کال وصول خو
د کندهار چارواکي همني چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو لامل د میوه باغونه د وچېدو لګواښ سره مخ دي او 50% کرنه زیان منسوي. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حافظ الله سیدی وایي په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي، کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسیتلای چې لامل یې شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شي او تر څنګ به د غنمو او نورو غلو دانو بېل وړي سي.
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکې د کښ نه پاتې شوې. هغه ځمکې چې تېر کال نورو کلونه موږ په غنم کرل هغه د کښ نه اوس پاتې دي، همداسې شړې پرتې دي. نو که زه ته ویم دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنګ دی او هغې 50% نه زیاتې ځمکې کوم ځای ته بزګر رسېدګي نه شي کولی، هغه بیخي کښ نه پاتې دي. لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ، ژیړۍ ولسوالۍ، میوند، ارغستان. نو ځکه چې هلته ټریکټر تک، هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال، دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر 20,000 شي، چې له دې جملې 11,000 کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي.
د کندهار د پنجوایي، ژړۍ، میوند، ارغستان او ارغنداب ولسوالیو باغونه درې څلور میاشتې د جګړو له امله نه دي اوبه شوي. غزنی هم د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي سختو جګړو ځپلي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي که یوې خواته په ترکیه کې جوړیدونکي کنفرانس ته خوشبین دي، بل لور ته په جګړو کې له ښکېلو لوریو د سولې او اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي هیله لري چې افغان دولت او وسله وال طالبان به په دغه کنفرانس کې سولې او اوربند ته لاره هواره کړي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی اوسیدونکو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکو کانفرنس ته خوشبین دي او هیله لري چې د سولې دغه خبرې بریالۍ سي. دوی وایي دا یې ارمان ده چې نور په افغانستان کې سوله وسي، نه غواړي چې نور دې په هیواد کې وینې توی سي. دوی وایي د ترکیې د غونډې په تړاو په خلکو کې هیلې راژوندۍ سوي او د خوشحالۍ احساس کوي. د غزنی قرباغ ولسوالۍ 55 کلن سید محمد نعیم وایي ټول ژوند یې په جګړو کې راتیر سو، هیله یې دا ده چې نور یې په وطن کې د وینو تویولو روانه لړۍ بنده سي.
دا 55 کاله کې چې زه په ښه اوبد پوهېدلی یم، خو موږ خوشحالي نه ده لیدلې. خو دغه جنګ ده، دغه بدحال ده، دغه د خلکو وزن دي. نو اوس مو تمه ده الله پاک دې په افغانستان کې صلح راولي، خدای دې خوشحالي راولي، خدای دا خلک سره جوړ کړي. دا شاګردان مو بې تعلیمه پاتې دي، خلک ځوانان مو بې تعلیمه پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تر نورو زیاتې جګړې سوي دي. نور احمد ځوان دی او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی په ترکیه کې جوړیدونکي غونډې ته خوشحاله دی، خو بیا هم له ښکېلو لورو د سولې او اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي.
د موږ غوښتنه دا ده چې اول باید اوربند وسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کې دغه هم غوښتنه دی. نور خو داسې شی نهسته چې دوی
محمد آصف سروری هم وایي هر ورځ په رسنیو کې د ترکیې د کانفرنس په اړه خبرې اوري، خوشاله دی. ښاغلی سروری په دغه کانفرنس کې تر هر څه وړاندې د اوربند غوښتنه کوي. سروری وایي په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړي یو، د اوربند د ټینګښت او د سرتاسري سولې غوښتنه کوو.
ما دواړه طرفونه دا غوښتنه داسې دی، څومره زر کېږي او دغه سولې ته باید زر لهسه وکړي. سوله راولي، ورکم راولي، اوربند راولي. څومره چې زر کېږي دا اوربند باید وسي، ځکه چې افغانان ډېر له جنګ نه ستړي دي. حالات خراب دي، سره اقتصادي مشکلات دي او دواړه طرفونه سوله ډېر ښه وکړي.
که څه هم د ترکیې د ناستې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاحکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متوهري څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د روانې اپریل میاشتې په 16 نیټه کېږي. د افغان سولې په تړاو په دغه ځانګړې او ستره غونډه کې به د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د استازو تر څنګ د سیمې او نړۍ د ډېری هیوادونو استازي ګډون وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې هند به نن د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړي. له دې سره به دا درېیم واکسین وي چې هند یې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د تطبیق اجازه ورکوي. هند کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې په بېساره توګه زیات شوي دي. نور تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
هند بچې د کورونا وایروس له دوهمې څپې او د دغه وایروس ضد واکسین له کمی سره مخامخ دی. د روسیې د سپوتنیک وی واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړي. په دې سره به دا درېیم واکسین وي چې هند خپلو خلکو ته لګول پیلوي. له دې مخکې د 1.3 میلیارد نفوس لرونکي هیواد آسترازنیکا او په کور دننه د بهارت بیوټیک شرکت لخوا جوړ شوي کوواکسین واکسینو ته د تطبیق اجازه ورکړې ده. د ټایمز اف انډیا ورسپانې د راپور له مخې وروسته له هغې چې د درملو د تنظیم متخصصې کمیټې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین سپارښتنه وکړه، د هند د درملو د کنټرول عمومي اداره به نن هغه منظور کړي. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق آر ډی آی اف چې له هېواده بهر د دغه واکسین لپاره د بازار موندنې د چارو مسؤول دی، پرون دوشنبه وویل چې د هند درملو د کنټرول ادارې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې، خو په خپله دې ادارې تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه د نړۍ شاوخوا 40 هېوادونو چې د نړۍ د ټول نفوس 3 میلیارد وګړي کېږي، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. د روسیې د پانګونې دغه خصوصي صندوق دغه راز ویلي چې د هند فارماسي یا درملو جوړولو له 5 کمپنیو سره یې قراردادونه کړي چې د خپلو وګړو او هم له هېواده بهر صادرولو لپاره په کال کې د سپوتنیک وی واکسین څه باندې 1.5 میلیون ډوز تولید کړي. د صندوق ویلي هند چې د نړۍ د واکسینو ستر تولیدونکی دی، د سپوتنیک وی واکسین ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د فارماسي کمپنۍ ستراتیژیک شریکان کېدای شي. په هند کې په ورځني ډول له کورونا له امله د مړو شوو کسانو او پرې د اخته کېدونکو شمیر بېساري حد ته رسېدلی دی. د هېواد په 13 ساعتونو کې پر کورونا وایروس د نږدې 120,000 کسانو د اخته کېدو او 940 کسانو مړینې ثبت کړې دي. لکه چې دغه وبا په هند کې خپره شوې، تر اوسه 1.5 میلیون وګړي پرې اخته شوي او له 120,000 زیات کسان هم ترې مړه شوي دي.
د افغانستان د قضایي قوې د واک او تشکیل قانون طرحه پرون د ولسي جرګې لخوا د رای او پاک اکثریت تصویب شوه. د ولسي جرګې د عدلي قضایي کمیسیون مشر محمد رحیم علي یار پرون تر عمومي غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې قانون طرحه خورا مهمه وبلله. نور په دې راپور کې
د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي د قانون دغه طرحه د هیواد اساسي قانون د 114 او 123 مادو په رڼا کې چمتو شوی چې اساسي موخې د محاکمو د تشکیل او صلاحیت د قضاتو د ذاتي چارو او د قضاتو سرغړونو او جرمونو ته د رسیدنې د بڼې د اړوند چارو تنظیمول دي. یاده طرحه د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې لخوا تصویب شوه. د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون مشر محمد رحیم یار د دوشنبه ورځې عمومي جلسې وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د قضایي قوې د تشکیل او واک په تړاو د یاد قانون طرحه خورا اغیزناک وبلله. نوموړي وویل د دغه قانون هدف د قضایي قوې د واکونو او تشکیلاتو مشخص کول دي.
موضوع تقاعد او ترفیع او مسایل از این قبیل شان
د قاضیانو مقرریدل تقاعد او تخلیقات په اړه دغه قانون کې وضاحت ورکړل شوی چې څو ډول ورته رسیدنه وسی. پخوانی قانون ډیر زوړ وو او د اوسنی شرایطو سره اړتیا نه پوره کوله. اوسنۍ غوښتنو ته یې ځواب نسو ویلی چې نوې طرحه د تصویب لپاره لیږل سوې وه چې تصویب سوه.
لبلې خوا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسي جرګې د دې پرېکړې هرکلی کړی او تمه یې ښودلې چې مشران جرګه هم دغه طرحه تایید کړي چې بیا به یې د توشیح لپاره ولسمشر ته واستول شي. د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قضایي قوې د تشکیل او صلاحیتونو قانون په نوې طرحه کې د قضاتو د تقرر، تبدیل، ترفیع، د رتبې د تعدیل، استعفا، موافقي، حقوقو او امتیازونو، خوندیتوب، مکافات تو مجازاتو، د قضایي قوې د ځای او موقف، د تثبیت او استقلالیت په اړه لازم وضاحتونه رامنځته شوي. نوموړي وویل که څه هم د 1992 کال څخه یو قانون موجود و، خو په دې اړه د نویو اړتیاو پر بنسټ طرحه جوړه شوه چې دا به د چارو د تنظیم په برخه کې خورا مهم او مثبت رول ولوبوي.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی مله هلمند ولایت مفصل پیغام شریک کوم. په لومړي قدم کې د روژې مبارکي ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې وکړي چې دا مبارکه میاشت موږ ته سوله راولي. اوس د حکومت د مشرانو او طالبان د مشرانو څخه د ولسي وګړي په حیث غوښتنه کوو چې تاسو نو نور په خپلو منځو کې اوربان وکړي، ځکه چې اوربان مو د حل لاره ده. د روژه کوم مبارکه والله دا یو د برکتونو میاشت ده. هیله من یم نور مزدې شي رندار ویش کې او دې شو پستر کیوش کیونی نو مالا جی جرهوی دا واجا موست د سول ورولی او فضا میاش کی متاسن شوق ورو زما پیغام او نظر دغه ده چې دغه روژه مبارکه روان ده زما ځا پر دولت او پر طالبانو دی چې دغه روژه مبارکه روان دي په خاطر دغه قران په خاطر چې په دغه میاشت کې د روژې قران شریف په جلسه وي ده او د دې په خاطر دی دا وربند وي او د روژه نه دی بند کې یا دی وربند وي یا چې تش مستی وي چې معنا چې دا جنگ ختم شي په دې روسانو کې موري پرته دلته بمبار کې دلته مرګونه طالب پروته یا د دولت پروته د دواره سره ورونه دي دغه روژې په خاطر ته وګورئ دا قران شریف په جلسه وي ده دغه میاشت کې دغه په خاطر دې وګوري وربند وي چې د جنگ بند کې د جنگ کې ګټه نشته یو شول دی وي چې و امنیت راوړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي دغه ولایت یو نیم کال مخکې د ملي پارک په نوم ونومول شو خو لا هم سمه پاملرنه ورته نه ده شوې. په سیمه کې زموږ خبریال په دې راپور کې هم خلک راښغولي او هم یې د خلکو ږغ تر والي رسولی.
نورستان د افغانستان غرنۍ او له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. په شنو ځنګلونو، پوښلي غرونه، په درو کې د روانو رودونو شور او زړه راښکونکې آب وهوا د کلونو راهیسې د افغانستان د نورو سیمو د خلکو زړونه ورجذب کړي دي. سباندی یو نیم کال مخکې جمهور رئیس اشرف غنی نورستان د ملي پارک په نوم ونوموه. نورستانیانو د دې اعلان تود هرکلی وکړ او تمه یې درلوده چې له دې وروسته به د نورستان په غرنیو درو کې د بیا رغونې او سیاحت چارو ته پاملرنه ورواوړي، خو په دې برخه کې د عملي اقداماتو نشتون نورستانیان ناهیلي کړي دي. 15 کلن محمد یحیا د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکی دی. هغه وایي په ملي پارک د نورستان له نومولو وروسته دلته د حکومت له خوا هیڅ داسې اقدام نه دی شوی چې وخی نورستان رښتیا هم په ملي پارک بدلیږي.
او نه سرکونه لري، نه هوټلونه دي، نه نسخو کې ثبت شو، او سیلانیان والا ډېر ستونزو سره مخ دي. دلته هوټلونه کم دي، باید هوټلونه جوړ شي او تیش په دې نوم خو نه کیږي. عام خلک باید دین د ښکلي هوا نه، ځنګلونه، د ملي پارک نه استفاده واخلي.
محمد هي وایي که سرکونه ورغول شي او هوټلونه جوړ شي نو د سیلانیانو شمیر به زیات شي او ورسره به نورستانیانو ته کار هم پیدا شي.
خالي اوبه هم خرج کی، هغه بس وده کوي او هغه اقتصاد یې پوره کی.
حضرت یاسین د کونړ څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. اوس مهال د پارون یو دولتي اداره کې دنده لري. وایي نورستان ته د سیلانیانو او نورو خلکو د راتګ په وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د سړک خرابوالی دی او باید چې حکومت د یادې ستونزې د حل لپاره رښتونی کار وکړي.
افغانستان د ګډ ګډ نه خلک غواړي چې دلته راشي، خو په لاره کې ډېر زیات مشکلات به دي چې د کونړ نه راواله بیا تر نورستانه پورې چې دا تر ټولو خامه ده. که چېرته په کوم وخت کې باران واوري نو په لاره کې ډېرې چکړې، هغه موټر هم پکې په صحیح سهولت سره نه شي راتللی. او که چېرته فرضاً چکړې نه وي، باران نه وي، واوره نه وي، نو لاره کې ډېر زیات ګردونه او دوړې هغوی چې دلته را رسېږي، د هغوی هغه جذبه او هغه شوق او مینه ختمه شوي.
د واما ولسوالۍ اوسیدونکي محمد مدني راته وویل د دوی په ولسوالۍ کې د اندر تاریخي بڼ، د پارون د ښکلو ځنګلونو او شنو چمنونو سربیره په ختیځ او لویدیځ نورستان کې داسې ځایونه شته چې پخواني واکمنان به یې لیدلو او حل تخکار کولو ته اتلل، خو د سرکونو خرابوالی او په یو شمیر سیمو کې د امنیت نشتون دغو ځایونو ته تګ ستونزمن کړی دی. محمد مدني زیاتوي چې تر اوسه د ملي پارک په نوم یوه لوحه هم په نورستان کې نه ده لیکل شوې. د نورستان حکومتي مسؤلین هم مني چې په تیر څه باندې یو کال کې د ملي پارک د پراختیا او سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو برخه کې هیڅ نه دي شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
زبا د جهات مابولس مشر سره او د اړوند وزارتونو سره په دې برخه کې ناستې وکم. د نورستان د پرمختګ لپاره د سیاحت په برخه کې نورستان کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره، سیاحانو لپاره د سهولتونو د ایجادولو لپاره به منظم پلانونه وضع کړو او د هغې په اساس اساس به د نورستان په انکشاف کې مهم قدمونه واخیستل شي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای په یاد ولایت کې 300,000 هکتار ځمکه ځنګلونو پوښلې چې پکې میوه‌لرونکي زینتي او نورې ونې بوټي موجود دي. نورستانیان وای ولایت د زرغونو دنګو غرونو چمنونو او له طبیعي ښکلاګانو ډک دی، خو که حکومت سرکونه ورغوي او سیلانیانو ته هلته د شپو تیرولو او آرام کولو زمینه برابره کړي، نو د نورستان لیدلو ته به د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو جوپې رامات شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
په افغانستان او اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روسیې میاشت په داسې حال کې پیل شوه چې ویره ده په دې میاشت کې کورونا وبا نور هم خپره شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته ځي. بلینکن بروکسل ته د خپل سفر تر پیلېدو مخکې پرون دوشنبه د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره د نورو مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د تخار د پولیسو امر په تعلقان ښار کې د یو قاتل د نیولو په مهال وغوښتل شو. د امریکا حکومت وایي د ایران د نتنز د اتمي تاسیساتو د برښنا د پرچاوي په پیښه کې لاس نه دی لرلی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جن پساکی د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل ایران دی په دې پیښه کې پر اسرائیل له تور لګولو ډډه وکړي. او جاپان وایي د فوکوشیما د ویجاړو شویو اتمي تاسیساتو تر 1 میلیون ټنه زیاتې ککړې شوي اوبه به سمندر ته توی کړي.
لاند خبرونه مولا سجی رادو څخه واوریدل. کابل ته د زلمی خلیل زاد سفر د ترکیه د غونډې په درشل کې څومره مهم دی په دې اړه بحث لرو او دا به زموږ همکار تاسو وړاندې کوي. زحمت شیبر له تاسو اجازه غواړم.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو په داسې حال کې چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره جوړیدونکې غونډې ته لونه کمې ورځې پاتې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د شنبه په ورځ کابل ته راغی او له را رسیدو سره سم یې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا مشر او نورو غړو سره وکتل. کابل ته د خلیلزاد دا ځل راتګ څومره مهم او باارزښت دی او افغان مشرانو سره به یې د لیدنو کتنو او خبرو نتیجه څه وي؟ د دې اونۍ 15 دقیقې بحث پرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. د تلیفون په کرخه په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د سولې بدلون بنسټ د دارالانشأ مشر سردار محمد همدرد او د ولسي جرګې پخوانی غړی ښاغلی خالد پښتون. درنو میلمنو ښه راغلاست. ښاغلی پښتون، لومړی به له تاسې پیل کړو. تاسې راته ووایئ چې دا ځل د خلیلزاد راتګ کابل ته په داسې حال کې چې د ترکیې غونډې ته که وشي په دغه نیټه چې 14 اپریل ټاکلې ده څومره مهم دی؟
اول خو زه دا باید ووایو چې دا وخت ډېر سخت زیق سوی دی. د یوې خوا څخه د مې میاشت روانه ده چې د قطر د توافقاتو په اساس باید امریکایي قواوې د مې په اوایلو کې افغانستان تر کې، د بلې خوا څخه د قطر د توافقاتو په امتداد یا په اوږدوالي کې د استانبول غونډه را روانه ده. د بلې خوا څخه طالبان یو رنګ د دې غوښتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووزي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل هم همداسې ګونګ او ورک پاتې دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا، د نظام د ساتلو په خاطر او د امریکایانو د بامسؤلیت وتلو په خاطر باید دا پروسه شفافه وي، پروسه درسته وي، او چې افغانستان یو ځل بیا د نیو ملسیزي بهیر ته داخل نه کړي. نو په همدې اساس ښاغلی خلیلزاد واقعا په دغه مقطع زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشحاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي، او هم ملت د مسایلو سره خبر شي. د بلې خوا سره طالبان د قطر او موضوع ته وسنه غواړم د ترکیه او مجلس ته اماده کې دروسنه د ښکاره کړي. هغوی وسنه ځان په شک کې بولي او داسې اوازې دي او شایعات دي چې طالبان کوشش کوي چې د مجلس د روژې بعد ته واړوي. نو په همدې اساس د یوې خوا د خلیلزاد خپل شخصي مسؤلیت په دې کار کې ډېر مهم دی چې هغه ډېر غټ دروند بار دی، د خپل امریکې د خوا څخه پر دې ډېر فشار دی چې باید مثلاً نتیجه ورکړي، او د بلې خوا څخه جانبین پر مسایلو باندې قناعت نه لري. طالبان د بلې خوا څخه د خپلو بندیانو د لکېدو غوښتنه کوي، او یا مثلا د خپل تور لیست ایسته کېدو خبرې کوي. دا مسایل ډېر مغلق شوي دي. نو په همدې اساس د دره تګ واکن دې اهمیت لري، لیکن دا چې دوی څونه کامیابه کېدای شي چې جانبین ته قناعت ورکړي، دا مسله به په آینده څو ورځو کې روښانه شي.
ډېره ډېره مننه. همدر څه فکر کوي چې خلیلزاد به پرون له جمهور رئیس غنی او د مصالحې د عالی شورا رئیس سره چې کتلی وي، ډېره د خبرو تمرکز پر کومو مسایلو، او څومره به مثلا په خپلو د خبرو کې څه چې غوښتل هغه ترلاسه کړي واقعا، او څه چې امریکا غواړي هغه به ترلاسه شوي په دغو ناسو پاسو لیدلو کتلو کې.
تاسو ته سلامونه او پښتون صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د کله چې موږ تاسې د افغانستان د سولې خبره کوو، دا افغانستان د سولې مسله اوس یو نړیوال بوت پیدا کړی دی، او تاسو ته معلومه ده چې خلیلزاد چې کله امریکا مامور کوي او دلته د سولې لپاره کار پیل کړی دی، نو دغه مسله داسې ده چې ستونزمنه ده، او له څو اړخو موږ ستونزې لرو. له یو طرفه دلته حکومت اجماع نه لري، او دلته د مصالحې شورا او ښاغلی اشرف غنی او نور سیاسیون دلته په دوی اجماع نه لري، یو واحد دریځ نه لري. له بل طرفه کله چې په دوحه کې د امریکا او طالبان تر مابینځ کم تړون وسو، او هغه کې هم ځینې ستونزې رامنځته شولې، او هغه ستونزو ته په کتو سره، نو دغه ټول مسایل په کتو سره حالات ډېر ستونزمن دي. اما امیدواري دا ده چې نړیوال غواړي چې افغانستان د سولې مسله حل کړي، او افغانانو ته موږ همیشه ویلي دي چې یو فرصت دی، یو تاریخي فرصت دی، د دې څخه باید اعظمي استفاده وشي، او ټول باید موږ افغانان باید په دې باندې اتفاق وکړو چې بغیر سولې څخه بل هیڅ لار نه لرو، او صلح ده چې افغانستان ته نجات ورکولی شي، صلح ده چې موږ د دغه روانو ناخوالو څخه خلاصولی شي. نو په همدې اساس باندې خلیلزاد چې همیشه ما ویلي دي، او موږ همیشه دا ویلي چې د افغانستان په قضایاو کې ډېر خبر دی، او دوی باید له ډېر لوی تدبیر څخه کار واخلي، او دوی باید هغه د افغانانو هغه واقعي غوښتنې او مسایلو ته ډېر ترجیح ورکړي. که څه هم افغانان پر حکومت باندې همیشه د افغانستان خاموش اکثریت ولسونه شک لري، او ځینې وخت کې د دوی دریځونه د سولې په ضد باندې دي، او واضح میکانیزم د سولې لپاره نه لري. اما دغه ټولو ته په کتو سره باید د سولې لپاره دغه اوسني فرصت څخه یوازې استفاده وشي.
مننه کوم همدرد صاحب. ښاغلی پښتون، دا اوس د مصالحې عالي شورا ویل چې له دېرشو تازیات طرحې ورته رسېدلې دي د ترکیې ناستې لپاره، او دوی وایي چې دغه طرحې توحیدي او یوه طرحه ورنه جوړوي چې د ترکیې غونډه کې به د افغان حکومت لخوا دا طرحه وړاندې شي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د سولې لار نقشه هغه اعلان کړه، او که څه هم د مصالحې عالي شورا ویلي ول چې د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده، فکر کوي په دغسې یو حالت کې آیا لکه څنګه چې همدرد صاحب وویل په کور دننه یوه اجماع موجوده ده چې د ترکیې غونډې ته په یو واحد دریځ سره په یو واحد طرز سره ګډون ته ورشي؟
متاسفانه دواړه طرفو کې مشکل موجود دی او دا یو عیني واقعیت دی. د فبروري د 2020 کال د توافقاتو بعد سمدستي په وافته اندر په داخل کې په افغانستان کو په 20 ولایتو کې جنگ ډیر په شدت ادامه پیدا کړل، خصوصا اخیری 15 میاشتې د قندهار ډیرو سختو جنگو د سولې پروسې ته ډیره سخته صدمه ورسوله. هم د طالبان ځکه د هغو په طرف کې د اعتمادي په وجود راغلی و تصدي د قطر او د داخل طالبانو تر مابین یو غټ مشکل موجود دی، او په حکومت داخل کې ځینې طرحې داسې وي چې د موقت حکومت خبرې وي، یا مثلا د انتخابي حکومت خبرې وي. حتی ولسمشر غني انتخابي حکومت ته حاضر شو، یو تعداد سیاسیین د هغو مخالفت کاوه. پس د هم ټول موضوعات سړی راسي او دا د سولی تاری ته سړی وګوري، داسې معلومیږي چې وتستی د حکومت طرف ډېر لیواله دی د ترکیې و مجلس ته، خو مقابل طرف تر اوسه مطمئنه نه دی چې آیا دوی په دې مجلس کې سا اخلي که نه اخلي. دا ټول هغه څه دي چې هم یې خلک د مایلسي سره مخامخ کړي دي، او هم خپله دغه ټیم چې په راس کې ښاغلی خلیلزاد دی. خلیلزاد هم په یو عجب مغلقه فضا کې یا په سیاست کې وجود لري چې نه د یې خوا ضمانت کولای شي او نه د دې خوا ضمانت کولای شي. یعنی مشکل یو طرف نه دی، دواړو طرف ته موجود دی فعلا. نو زه خلک ډېر مایوسه دي فعلا، ډېر خوشبینه نه دي، خو موږ خلک چون د سولې لیواله دي، سوله غواړي او په هر قیمت یې غواړي. موږ سیاسیون ټول خلک چې دي هغوی هم سوله غواړي. زموږ دعا او غوښتنه دا ده چې جانبین دغه مسلې ته په نظر کې ونیسي چې د خلکو غوښتنه سوله ده، اوربان دی، د جنګ ختم دی او یو سیاسي توافق دی. دغه ټول اساسي مسایل دي چې نور شان یې ټول بیا اجزا دي، مثلا د بندیانو ایله کول، مثلا د دوی نوم د تور لیست ایستل، په حکومت کې داخلېدل، په هغه کې ونډه اخیستل. دا ټول فروعات دي. اساسي مسائل چې دي هغه دغه درې شان دي چې باید اوس توافق وسي، صلح وسي او پر اوربان باندې موافقه وسي.
بله پښتون صاحب، تاسو ویل خلیلزاد په ډېر یو سخت موقعیت کې راګیر دی، فکر نه کوئ چې همدغه سخت موقعیت به و چې ښاغلي خلیلزاد د ترکیې غونډې موضوع رامنځته کړي او ویلي دي چې ملګري ملتونه هم باید په دغه غونډه کې کینی؟
زه فکر کوم بینالمللي اجماع په دې کې موافقه ده. تاسې وګورئ، د اول ځل دی چې ځینې داسې ملکونه چې د افغانستان په مسله کې داخل دي او حتی په بعضې ولایتو کښې د دوی مداخلات احساسېږي، حتی هغو ملکو د ترکیې مجلس ته لبیک ویلي دي، هغو ته یې زرغون څراغ ورکړی دی. عمومي اجماع د منطقې چې ده چې روسان دي، پاکستان دي، ایران دي، هندوستان دي، عربي ممالک دي، ټول د ترکیې مجلس ته خوشبیني ښکاره کړې ده او تر ډېره ځایه د دوی موجودیت به شاید کارام چې. خو متاسفانه د حکومت او د مخالفینو یا طالبانو تر مابین هم مخالفتونه وجود لري، او خپله د دوی په مابین کې د تصمیمګیریو پر سر باندې مشکل موجود دی. دا وتستی په فیسبوکو کې تاسو وګورئ ځینې داسې اظهارات خپله طالبانو مابین کې راوځي چې هغوی د قطر ګروپ نتي کوي، که سړی نه تاییدیي او حتی ډېر غلط خبرې د هغو په ادرس کوي. پس دا معلومیږي چې دوی تر مابین یو د توافق له نظر نه دی موجود، متاسفانه. نو زه نه پوهېږم دوی بیا د سولې په تصامینو کې څنګه یو قاطعیت
چې هغه ته تحقق ورکړي. پښتون صاحب، همدار صاحب، په افغان حکومت تل نیوکه کېږي چې دوی د سولې خبرو ته صادق نه دي او لیواله نه دي. ولسمشر محمد اشرف غني خپله 15 کلنه دوره را لنډوي د سولې په طرحه کې، او وایي چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي او دی هم ځان نه کاندیدوي، مرستیالان دې هم نه وي. فکر نه کوئ چې تر دې لوی صداقت به نه وي که طالبان باید هرکلی ورته ووایي که څنګه؟
ګوره، موږ د افغانستان سوله ییز بدلون بنسټ دی، موږ تحقیقاتي کار هم کړی دي د سولې لپاره. همیشه موږ د یو بې طرفه ارګان په حیث باندې چې موږ د سولې دغه روانه پروسه موږ څارله، که هغه د دوهې خبرې وي، که هغه دلته حکومت دریځونه دي. کله ولسمشر چې کله د انتخاباتو خبره کوي، تاسو ته معلومه ده چې په تېرو کلونو کې چې څه انتخابات وسو، د 6 کالو په جریان کې هر ځل انتخابات د درغلیو ډاک وه، د بې اعتمادیو ډاک وه، او دا خو وروستي ځل چې ولسمشر اشرف غني دا وروستي انتخابات چې وشول، موږ تاسې ولیدل چې دغه انتخابات هم ډېر دغه وه خراب وه. نو په دې اساس به دا هېڅ ممکنه نه ده، هېڅ منطق نه دی چې په دونه لنډ وخت کې دې ولسمشر دا تضمین وکړي چې شفاف انتخابات دي وشي. د افغانستان دا یوازې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس دلته یوازې کله چې مستاج د سولې خبره کوو، دلته د آینده نظام بحث کیږي، دلته د اصلاحاتو بحث کیږي. که بیا دلته دغه خشته او دغه تاداب غلط کښېښول شي، نو بیا لکه د بونده بیا به موږ همېشه ویلي.
نو فکر نه کوئ ښاغلی همدر چې دا ټول موضوعات چې تاسو یادونه کوئ، شپږ میاشتې څه چې شپږ کاله هم ورته کم دي، نو بیا څنګه کولای شو چې مثلا زر د اوربند هم رامنځته شي، تاوتریخوالی دې هم کم شي، او دا ټول موضوعات دې هم حل شي؟
نه ګورئ، هغه مسایل چې جنګ یې رامنځته کړی دي او دلته د سولې په وړاندې خنډ دي، هغه مسایل باید له منځه ولاړ شي. سولې دپاره باید هغه کله چې موږ تاسې وایو چې موږ باید دایمي سولې ته ورسېږو، نو د دې دپاره په کار دا ده چې اول دغه خبرې، د سولې خبرې باید کامیابه شي، د طالبانو او د حکومت تر مابینځ او د نړیوالې ټولنې چې کوم دغه پروسه ده، اول باید دغه پروسه کامیابه شي، او دا باید دغه د جنگ دغه باید لمنځه ولاړ شي. کله چې موږ سولې ته ورسېدو، بیا دغه مسایل ډېر وسادي، بیا موږ کولای شو چې شفاف په دلته یو داسې د انتخابات لپاره یو کمیسیون جوړ شي چې هغه نړیوالو ته هم د منلو وړ وي، افغانانو ته هم. او تاسو ته معلومه ده چې اوس خو خلک بې اعتماده شوي دي په انتخاباتو، پر پروسو باندې بالکل بې اعتماده شوي دي، تر څو پورې یو تضمین رامنځته نه شي، یو صحیح کمیسیون رامنځته نه شي. دا هېڅ ممکنه نه ده چې په اوس وخت کې دي او په دغه حکومت
په اوس وخت کې هم درد صاحب، ستاسو په نظر طالبانو ته څه کول پکار دي په دغه اوس وخت کې؟ داسې یو شرایط چې رامنځته شوي دي، ترکیه ناسته هم رانږدې ده، یو فرصت دی د افغان سولې لپاره. دغسې د سولې نقشه جمهور رئیس غنی اعلان کړی ده، په داسې یو حالت کې طالبان ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
موږ خو همېشه غږ کړی دي هم پر طالبانو باندې، هم په حکومت باندې، او پر ټولو باندې چې یو فرصت دی، او دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. او هر څوک چې دغه فرصت له لاسه ورکړي، دا به د افغانستان د تاریخ په وړاندې دوی مسؤوله وي، دا به د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤوله وي. د افغانستان خلک د جګړې څخه نهایي ستړي شوي دي، د سولې تږي دي. افغانستان ولسونه کلونه دا اوس نه چې دا جنګ اوس څخه شاوخوا څلور لسیز څخه اضافه ده، وطن دلته جنګ دی، دلته زموږ له هر اړخه موږ قرباني ورکو، او قرباني ټول افغانستان ملت ورکوي، ولس ورکوي. نو ټول اړخونو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، او هم نړیوالې ټولنې ته، ټول باید دلته د مسؤلیت احساس وکړي، او دا پر افغانانو باندې زړه وسوځوي. افغانان سولې ته ضرورت لري، اما داسې یو صلح چې په هغه کې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د خلکو دغه وي، نه د یو څو موقتو او د څو سیاسیونو د ګټو دپاره بیا پرېکړې وشي، او بنیادی باید یو پرېکړه وشي. داسې یو څه باید رامنځته شي چې هغه سبا باید بیا داسې نه وي چې موږ د یو جنګ ختم شي بل جنګ دلته دغه شي. په ټول لحاظونو باید تضمینونه واخیستل شي، نور باید همسایګان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي، نور باید دلته باید یو ملي حکومت جوړ شي، دلته باید دلته بنسټونه خراب شوي دي هغه باید پر پښو ودرېږي، دلته باید زموږ ملي وحدت خلکو صدمه ورسوي، د ملي وحدت باید پر هغه باندې کار وشي. دلته ډېر مسایل دي، که نوی نظام د افغانستان د موږ همېشه ویلي دي چې صلح یو بحث چې دی یو عادي خبره ده، اما د سولې پایداري مهمه ده. موږ څنګه کولای شو چې یو پایداره سولې ته ورسېږو؟ پایداره سوله دا ده چې موږ واقعیتونه درکړو، د واقعیتونو په درک کولو سره موږ کولای شو چې دغه ټول مسایل، هم نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي، هم افغان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، هم وسوال طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي، او هم د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه باید په دغه وخت کې بې طرفه پاتې نه شي، بلکې د دغه ملي او اساسي پروسې لپاره خپل آواز پورته
کړي. مننه کوم. ښاغلی پښتون، دلته د جګړې دوه لوري خو یوه موضوع، مثلا افغان حکومت او طالبان. دلته په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د دوی لیدلور د دوی نظر مثلا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا چې ویلي چې تر ډیر شو زیات طرحې ورته رسیدلی دي د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې دننه سیاسي ګوندونه چې دي دوی هم بیلابیل لیدلور او د نظر اختلاف لري موجود دی. په داسې یو حالت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ فکر نه کوئ چې وخت دې را رسېدلی چې په یو ټغر سره راټول شي؟
زما په شخصي عقیده ولسمشر چې کومه طرحه ورکړې ده چې زه په شپږ میاشتو کې انتخابات کوم او زه خپله هم نه یم کاندید. یوه طرحه دا ده چې د ډېر ځای فری معقولیت لري. دوهمه طرحه د موقت حکومت ده چې یو تعداد سیاسیون پر موقت حکومت ټینګار کوي چې ډېر خلک بنده په شمول دا فکر کوي چې موقت حکومت همیشه د نظام د تضعیفېدو سبب ګرځي چون مسؤلیتونه فردي کېږي. په هغه صورت کې زما په شخصي عقیده مخکې همدغه صاحب د خبرې اشاره وکړله، متاسفانه د ټول احترام باوجود زه ورسره موافق په دې خاطر نه یم چې وخت چې ګوره دی وایي چې انتخابات په تیرو څو دورو کې ډېر خراب و، دا واقعیت دی، انتخابات مردار و، ډېر د شرماور و، خو تاسو په دې ټول شاهدان یاست چې په دوو درو انتخاباتو کې بینلمللي جامعې ځان وکړي، د افغانستان پر کمیسیون باندې اتکا وکړه او د کمیسیون اشخاص او خلک ټول مغزونه او ذهنیت یې په فساد لړلی و. موږ نتیجه ولیده چې انتخابات مردار
و. تاسو خبرې کوي پښتون صاحب د امریکا پخوانی ولسمشر وویل چې د افغانستان انتخابات د امریکا انتخابات پرتله ډېر ښه و.
بېشکه زه دا پر پالو تر اوسه نه یم راغلی، پالو باندې بحث کوم. ګوره، یو پالو د انتخاباتو د خرابۍ د بدنامۍ دوه هغه طرف و، بل طرف یې چې طالبان پر هغه ډېر تاکید کوي چې یو مجنو رای دي چې جمهور بولي. موږ ورته وایو چې طالبانو خو تاسو د انتخاباتو بندیش ما بین ته راوستئ، تاسو خلک ګوتې پرې کړلې، تاسو د خلکو سرونه پرې کړل، خلک په کورو کې بند کړل. بهترین مثال یې د غزنی ولایت دی. تر اوسه پورې د غزنی د ولایت د ولسي جرګې وکیلان هغه د شپاړسمې دورې د ناستې چې هلته پښتانه ګرده محروم شول. وخت چې طالبان د سولې ټغر ته راشي، طالبان په دغه انتخاباتو باندې ولسمشر پیشنهاد کړی دي پر هغه موافقه وکړي، نو خو بیا طالبان خپل انتخابات تشویق کوي او ملل متحد په کمیسیون کې داخل شي. زه تاسو ته کاملا اطمینان درکوم که دغه شی وشي دا به ډېر ښه انتخابات وي، د خلکو اشتراک به پکې ډېر وي او حکومت به واقعا یو ملي څېره ونیسي، خصوصا چې د کاندیدان د انتخاباتو ګرده بې طرفه خلک راشي، په هغه کې طرف نه وي او مغرضانه اهداف په هغه کې نه وي، د همسایګانو مداخلې پکې نه وي. زه فکر کوم د دې بل حل لار خو وجود نه لري. نه لویه جرګه همیشه په استراري حالت کې په وجود راځي. اوس خو موږ نظام لرو، اجماع په استراري حالت کې راځي. اوس خو موږ نظام لرو، اردو لرو، پولیس لرو، امنیت لرو، یو سیستم لرو. ولې دغه سیستم غني نه کو؟ ولې دا سیستم تقویه نه کو؟ زما خپله لو ګیله د خپلو سیاسینو څخه ده چې دوی خپل ځان مطرح کوي او که افغانستان بربادوي، که افغانستان جوړوي ورور خو لار د حل نه دغه ده. وخت چې تاسو جمهور رئیس وایي چې زه کاندید نه یم، د خپل وخت تر ټایم تیریزم، شپږ میاشتې بعد انتخابات کوم، تا ته اجازه درکوم چې اشتراک وکړې. زه فکر کوم په دې کې د سوال مشکل چیرې دی چې دا سوال واقع کېږي، خو دغه د حل لار ده. کېته کې ډېر سیاسیون موقت حکومت ردوي، ډېر خلک یې ردوي، موقت حکومت د حل لار نه ده. خو بیا هم که پر موقت حکومت اجماع راځي هغه دې وکړي. اوس خو دوی ټول شان ردوي، یار یو کښېنې د حل لار نه غواړي، فقط دوی خپل د ځان موجودیت هلته غواړي چې زه ولې په دا طرحه کې نه یم، یا زه ولې په دې پروسه کې نه یم. هر څوک چې په پروسه کې نه وي دا مسله ردوي، هر څوک د خپل جیب او د خپل دماغ سره تحلیل یې.
او فکر نه کوي چې ښاغلی پښتون چې دغه سیاسي ګوندونه چې بیلابیل نظرونه لري یا بیلابیل لیدلوري څرګندوي بیانوي، دلته د یو شمېر هیوادونو مداخلې هم شاید وي؟
بېشکه، ما دا خبرې ته اشاره وکړه. فقط د افغانستان په سولې کې بینالمللي اجماع موجوده ده، عمومي ذهنیت مثبت دی، لیکن هر څوک په دغه خړو اوبو کې خپل مایان نیسي. موږ د 2014 کال شاهدان یو، وخت چې د امریکې پخوانی ولسمشر بارک اوباما د افغانستان څخه خپل یو لک عسکر وایستله، موږ ولیدل چې د همسایه ملکونو خصوصا د ایران، روسانو او پاکستانیانو مداخله د طالبانو په جذب کې واضح ښکاره شوله. دوی د وطن طالبان وغوښتل، روسیې ته او ایران ته ولاړل، سلایو شروع شولې، او امریکایان دا شی درکی چې زه وزم او په مقابل کې دغه شی راځي. همدغه دی چې امریکایان په ټینګ ټینګ لګي او جهان هم دا ورته وایي هغه دوست ملکونه چې تاسو باید افغانستان سره په مسؤولانه ډول اوسئ، یعنې ډیپلوماتیک ظهور باید موجود وي، مرستې باید موجود وي، امنیتي ارګانو ته باید کومکونه موجود وي، نظام باید تقویه وي. پس له دې که دوی ومزي مشکل نشته.
مننه پښتون صاحب. زه اوس یوې وروستۍ پوښتنې ته راځم. هغه د دواړو ښاغلو مخ ته اقدم هغه دا چې کېدای شي زمونږ بله خپرونه چې وي هغه داسې مهال وي چې د ترکیې غونډه شوې وي، نو که په شپاړسم د اپریل باندې د ترکیې غونډه وشي، تاسو ښاغلی همدرد د ترکیې په غونډه کې له افغان حکومت او طالبانو څه هیله لرئ؟
د ترکیې غونډې ته
دغه شانو بخې د نورو ګډون کوونکو اړخونو هیوادونو ملګرو ملتونو او امریکا څخه
د ترکیې غونډه ته امیدونه شته، اما په څنګ کې اندېښنې هم شته. ورسره بله هیڅ لار نشته. همیشه موږ دا ویلي دي چې کله چې موږ سولې ته د سولې خبره کوو باید قرباني هم ورکړو، پر افغانانو باندې رحم پکار دی. موږ پر نړیوالې ټولنې باندې شخ کوو چې بس دې اشتباهات یو ځل دوه ځله د افغانستان د ملت طرفداري وکړي، د افغانستان ملت صلح غواړي او د افغانستان ملت د همسایګانو او د سیمې او منطقې سره ښه ګزاره غواړي. د افغانستان خلک نه تروریستان دي، د افغانستان خلک دغه سوي دي، ټکول سوي دي. او
ډېره مننه هم در صاحب. پښتون صاحب تاسو په لنډو
بالکل زموږ عمومي غوښتنه دا ده چې دواړو طرفو ته په ترکیه کې د خبرو په بهیر کې کوم چې د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د ملت او د سیاسینو غوښتنه ده، اولین شی چې هغه ډېر مهم دی چې یو پلا د ورور وژنه بند شي. تاسو وګورئ په چیر یو کال کښې د بل تر هر وخت ورور وژنه ډېره سوې ده، چې د کندهار اخري وقایع واقعیا ډېر دردوله دي دواړو طرفو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، هم خلکو ته، عوامو ته. پس په همدې اساس اوربند اولین شرط دی، دوهم توافق پر یو سالم نظام او مشترک نظام، او د طالبانو ترمنځ دغه رویه چې دوی اوس هم وګوري وخت د سولې موضوع مابین ته راځي، نور باید د فتحې و د ماتې و د شکست و د دغه رقم الفاظو ته خوداري وکړل شي. ځکه دغه خبرې دي چې موږ د قطر په مجلسو کې عملا ولیدله چې د دواړو جانبینو تر مابین چې کومې خبرې کېدلې هغه ډېرې مضحکې خبرې وې، اکثره اوقات مجالسو نتیجه نه ورکوله، ځکه یوه طرف ډېر غرور کوه او بل طرف کوشش کوه چې سوله نتیجه ورکړي. پس په همدې اساس موږ غواړو چې په ترکیه کې دغه مسایل تکرار نه شي، د افغانستان د خلکو مانونه پوره کړي، د هغو شهیدانو چې دواړو طرفو ته سوي دي، دواړه طرفه قابل د ترحم دي، موږ پر دواړو زړه سوځي، پر دواړو طرف باندې زړه وسوځل شي، او دغه ځوانان چې ګډو قرباني سوي دي، ښځې، کوچنیان، سپین ږیري، د دغو وینو ته احترام وسي، د دغو مرګ ته احترام وسي، او ژوندي کسان چې په افغانستان کې پاتې دي، د دوی دپاره دغه غونډه مستر د یو نوي ژوند، د یو نوي امید، د یو نوي انګېزې وسي. پس اساسي خبره هم دغه ده، د ټولو خبرو پای صلح ده، صلح ده او صلح ده، بل نور ټولې خبرې بې معنا دي او نورې خبرې کوم معنا نور کوي.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، دا و د دې اونۍ باس چې تاسو واورېدو له ملتیاو مننه. درنو مېلمنو له تاسو هم مننه کوم.
تشکر.
کلو مسافر ما بلی.